السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. د ازادي راډیو بلا یو ساعت خبرونه پیل سوه. پیل له خبرونو کېږي. د بریتانیا دفاع وزارت افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې. دغه وزارت پرون په دې اړه یو بیان خپور کړی. په بیان کې راغلي چې دفاع وزارت د بریتانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه څېړي چې پکې د خلکو آمدي نیول هم شاملېږي. دا څېړنه د 2010 له نیمایي څخه د 2014 میلادي کال تر نیمایي پورې افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د فعالیتونو او ځینو ناسمو فعالیتونو په تړاو متمرکزه ده. د بریتانیا په شمول د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او څو نورو هیوادونو یو شمېر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دېره وو، د خلکو په بې ځایه ځورولو، په نشه کولو او نیولو تورن دي چې لا یې په اړه پلټنې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ یې پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او د خپلو ډیپلوماتانو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي. نوموړي وویل چې په کابل کې د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کې دی او د سلام مشورو بهیر تر بشپړېدو پورې به همالته وي. هغې دا څرګندونې داسې مهال کړې چې نظامانی د دسمبر پر دویمه په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې له یوه برید څخه روغ ووت، خو یو ساتونکی یې ټپي سو. د طالبانو حکومت ویلي وسلوالو پر نوموړي له یوې بلې ودانۍ څخه ډزې کړې وې. په ایران کې دا مهال لږ تر لږه 11 کسان د مرګ په سزا محکوم سوي او 24 نور کسان له داسې تورونو سره مخامخ دي چې د مرګ په سزا محکومېدای سي. دې مسئلې داسې اندېښنې ولاړې کړي چې په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د ګډون له کبله د دوو ځوانانو تر اعدام وروسته شایي نور کسان هم اعدام سي. په ایران کې د بشري حقونو د مرکز اجرایه مدیر هادي قایمی ویلي د تعزیراتو کمیټې د محاکمو په څیر عمل کوي او په اعتراض کوونکو کې د بیرې خپرولو لپاره خلکو ته د مرګ د سزا ګواښونه کوي. نن جمعه د ترکیې پر یوه لویه لار چاودنه وسوه. چاودنه داسې وخت وسوه یو موټر چې پولیس هم پکې وو له سیمې د تېرېدو په حال کې وو. ترکیې چارواکي وایي په پیښه کې د موټر 9 تنه سورلۍ ټپیان دي. د دې پیښې په تړاو دوه کسان نیول سوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو ویلي پیښه د ترکیې په جنوب ختیځ کې دیاربکر ښار ته نږدې سوې. د دې ښار ډیری اوسیدونکي کردان دي. د ترکیې چارواکي وایي بم یوه مارکیټ ته نږدې په یوه درول سوي موټر کې ځای پر ځای سوی وو. روسي ځواکونو پرون ماښام یو بیا د اوکراین په ښارونو کې د انرژي پر تاسیساتو برید وکړ. د راپورونو پر اساس ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې او لسګونو زره کسان له برېښنا بې برخې سوي دي. د روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې خپل بریدونه چټک کړي دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر ولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر اساسي تاسیساتو د بریدونو دوام به د بشري وضعیت د جدي خرابوالي او د کډوالو د زیاتېدو سبب سي. د اوکراین د پوځ مشر پرون اعلان وکړ چې د روسیې د توپونو ډزې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې په بخمود او اودیوکا متمرکز دي، ځکه چې ماسکو هڅه کوي د ختیځ خارکیف په سیمه کې، د کوپیانسک او په جنوب ختیځ کې د زاپوریژا په شاوخوا کې خپل تکتیکي موقعیتونه پیاوړي کړي. روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د هند بهرنیو چارو وزیر هیله شي چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو په وړاندې د ترهګریزو عملیاتو لپاره نه کارول کیږي. له یوې شنونکي اورئ چې آیا افغانستان د تروریستي ډلو په مرکز کې بدلېدو دی؟
نو دا خو موږ ته به افغانستان خو خاوره بالکل یو ترخیز ځمکه جوړه کړل شوې ده. داسې انټرنیشنلي یا ترانسنیشنل ګروپونو دپاره
سور صلیب وایي چې د دوی په مرکزونو کې د تنفسي ناروغیو کچه 55% زیاته سوې. دا هم اوري چې د صنعتکارانو اتحادیه وایي کابل، پکتیا، خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې تړل شوي. کنړ کې د مالټو حاصلات زیات شوي.
الحمدلله اوس دغه کنړ مالټې دي چې لرې لرې ولایتونو ته انتقالېږي.
د اوکراین پر وضعیت هم راپور خپرو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اورېدونکو پروګرام اورېدلی شئ.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته د هند بهرنیو چارو وزیر هیله شي چې د افغانستان خاوره به یو بیا د نورو هیوادونو په وړاندې د ترهګرو د هډې په توګه نه کارول کیږي. اس جی شنکر د څرګندونې پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وکړې. هغه دا هم ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ښه پوهیږي چې تروریزم د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. بلخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي نسی کولی له طالبانو سره خپلې اړیکې پرې کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په اړه د نړیوالې ټولنې د اندېښنو په دوام د هند بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستان نورو هیوادونو ته د تروریزم په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اندېښنه لا پر ځای پاتې ده. ایس جیشنکر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا کې د خبریالانو یوې غونډې ته له افغانستان نورو هیوادونو ته د ترهګرۍ د ورپېښ ګواښ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
This council had met
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړلیک لارې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنه څرګنده کړه. زه فکر کوم چې په دې اړه د نړیوالې ټولنې لیدلوری لا هم په همدې ډول پاتې دی. یو مهمه تمه چې شته هغه دا ده چې افغانستان به یو ځل بیا د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ د تمځای په توګه ونه کارول شي. موږ تمه لرو هر هغه څوک چې اوس مهال په افغانستان کې واکمن دي دې ژمنې ته درناوی وکړي.
د هند بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا ښه پوهیږي چې تروریزم د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو شته ګواښ دی. وقت د طالبانو له رسیدو او په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری له وژل کېدو وروسته د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو لخوا په وار وار له افغانستانه دوی ته د ورپېښ تر هګریز ګواښ په اړه اندېښنه ښودل شوې. خو دې اندېښنو ته د طالبانو ځواب پخوانی دی. طالبان وایاند ذبیح الله مجاهد
موږ اطمینان ورکو چې افغانستان د سچا ځاله نشي جوړ د سچا خلکو ته تهدید جوړ کی د برعکس مبارزه د اوس روانه ده. د شنه په وړاندې د اسلامي امارت هڅه نم دې پروګرام برخه ده سي نو پرې د دلته د څوک ځالګي جوړ کی یا ځان تکیا کی سیغه به سیمه تم ثبات خرابول سي او افغانستان کې
خو د طالبانو لدی تکراری ژمنې سره سره بیا هم د القاعده مشر ایمن الزواهری کابل کې ووژل شو. شاید له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل او خپلتیا په برخه کې د محتاطانه عمل یو دلیل همدا وي چې طالبانو لا له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو بشپړ باور نه دی خپل کړی. په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه د طالبانو خورانګ دي ملګرو هم نیوکې کړي او ښکاره بیلګي پاکستان دی. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو سازمان کې د خبریالانو یوې غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره خپلې ژمنې عملي کړي. خو بلاول بوټو له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو په دوام هم ټینګار وکړ او زیاته یې کړه د افغانستان اوسنی وضعیت په کتو دوی نشي کولای د هیواد له پامه وغورځوي. په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه له دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا امریکا برېټانیا او تر ټولو ډیر د افغانستان نږدې ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو لکه روسي ایران تاجکستان او نور هم اندېښنه ښودلې.
پراپور کې مور دل چې د هند بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې د افغانستان خاوره به یو بیا د تروریستي ډلو لخوا د نورو هیوادونو پر خلاف نه کارول کیږي. وقت د طالبانو لبیا دلی رسیدو وروسته دو دوی ډیرو نږدې خواخوږو لکه پاکستان، ایران او روسیې هم لدې اندېښنه شولې چې افغانستان یو بیا د ترهګرو په خوندې ځای بدلیدون کړي. خو پښتنه ولړیږي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون ګواښ څومره جدي دی. امید ظاهر مل دا او یو شمیر نورې پښتنې له سیاسي فعالې او د بشري حقونو له ملاتړې ګلالی اسماعیل څخه په یو مرکه کې پښتلې.
ګورې دا خبره چې کله طالبانو سره د امریکای مذاکرات روانو هر ټیم کې هم زما شاند خلکو دا یره ظاهروله چې ک طالبان کا افغانستان طالبان ته حواله کړل شي نو دلته به ډېره غټه خطر موجود دی چې کوم انټرنیشنل یا ترانس نیشنل دهشتګرد تنظیمونه دي نو هغه به دلته بیا شتون هم لري، هغه به مضبوطیږي، هم هغه چې کوم مخکې نه شتون لري هغه به زیاتیږي. نو دا خو نن سبا افغانستان خو خاوره بالکل یو زرخیز ځمکه جوړه کړل شوې ده داسې انټرنیشنل یا ترانس نیشنل ګروپونو دپاره. نو خو زموږ یاره دا ده چې دا صرف د افغانستان دپاره خو افغانستان خو تباه برباد کو د طالبانو په لاس او بیا د اوس ګروپونو په کې نور دهشتګرد تنظیمونو په کې راځي. خدا به د ټول خطي امن د پاره د خطرې باز جوړيږي.
هند وایي چې تر هغه شته په افغانستان کې او پاکستان هم همدا خبره کوي خو توپیر دومره دی چې هند وایي په افغانستان کې تر هغه د پاکستان لملاتړ برخمن دي او پاکستان او طالبان سره خورانګ دی اړیکې لري. په هند اندېښنه خو روخانه ده. خو پاکستان ولې داسې وایي د دوی ملګرتیا ته په کتو له طالبانو پاکستان مور شوی دی؟ اندېښنه د څه شي د پاکستان
د چا ملګری دی دا سوال د چبر ریاست کې دنه عناصر دي او داغي عناصر تاسو خبر هي د پاکستان پر ریاست کې کوم عناصر دي چې طالبان ملګری دي کله عام خلکو مونږ عام ولوس خبرو کونو دا طالبان د پاکستان کې دنه کوم عام ولوس سيږي او خاص کر مختانو سيږي د دې ملګری نه دي عام ولوس ته ټماغ شان نقصان دي تاسو به کتري چې څنګه په افغانستان کولابس څنګه شو د افغانستان ریاست کولابس شو طالبان ته حواله کړل شو نو داغي سره فورن چې کوم د پښتنو سیمې دي نو په دې کې واپس طالبان ارګنایز کېدل شروع شو دلته مرته او سازگار ماحول ورکړه جلا ممکن نه ده که تبه طالبان په افغانستان به طالبان ته حواله کړل شي التبه ترانس نېشنل دهشتګرد ګروپونه به کوم دی هغه به سر روچتای او گاونډي ملکونو خاص کر پاکستان چې کوم دی هغه به په امن کې داسې نشي کېدل
کساسه په عادي ګلالی جانې د جمهوریت پر وخت کې ایران روسیا او پاکستان کې د طالبانو سره ونډي جوړې شوې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ساجه هیڅ ورنه ور ور غختل شول تر دې راپورې دی دول لا بيګري وشو د طالبانو دراتک د پاره او دوی اند فکر دا و چې د طالبانو پراتک سره بده دوی اندېخني لمن زولاړ شي چې د امریکا پښتون کې دلته درلودي اوس نو دغه هیوادونه لسی شي بیا اندېخمن شي وي دي په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان واکمن دي یعنی دوی نږدې ملګري
زما په خیال کې دا یو عالمی تور باندې یو غلط فهمي خورول کوشش کړل شو او دا ډیر وخت نه دا تاسو کوم واقعیت طرف ته اشاره وکړه چې کوم میټینګونه شو یا کل امریکای مذاکرات شروع کړل دا غینه پس نور گاونډي ملکونو هم طالبانو سره میټینګونه ملاقاتونه شروع کړل شروع دا سلسله شروع کړل او یو خاص امپریشن ورکول کو شو کړ چې دا طالبان بدل شوی دي خو زما ذاتی تور باندې ستې ته مغربي پروپاګاندا په نظر باندې ګورم چې طالبان 2.0 یا بدل طالب دا یو مغربي پروپاګاندا و دا یو درو خبر و چې دا طالبان بدل شو دي د سوچ بدل شو دي
اوس طالبان لسستاسي په نظر مجبور دي چې دوی نشي کولای په افغانستان کې دننه د بهرنۍ ترهګرو یا نوې پیدا کیدونکو ترهګرو سره مبارزه وکړي چې نوې راځي
ګوره د طالبان خصوصي سیاسي قوت نه ده کنه دا خبرې اترې کول شو یا د ملک سکیورټي مسلې حل کول شو د ریاست مسلې حل کول شو دا خود سیاسي قوتونو کار دي او بیا اخی قوتونو کاری چې چا سره لېجټیمیسي وي ته خلکو आवाज ته خلکو خو خبر سره شاملې اغه قوتونه اغه سیاسي قوتونه دا طاقت لري چې اغه د ملک لپاره فیصله وکړل شي د ملک د خبرت لپاره فیصله وکړل شي طالبان خود افغانستان د خلکو نمائنده نه دي
سیاسي فعال او د بشري حقوقو ملاتړ ګلالی اسماعیل و
ازادي رادیو پلندو چپو پنونس یوشت او پینځوش مترو باندې واوري
د سر صلیب نړیواله کمیټه ICRC خبر ورکوي چې افغانستان کې د هغو ماشومان په منځ کې چې د دې کمیټې تر ملاتړ لاندې روغتونونو ته مراجعه کوي د تنفسي ناروغیو کچه 55% لوړه شوې د ادارې په خپل ټویټر کې د څو ویډیوي راپورونو په خبرولو سره د ژمي په موسم کې د افغانستان خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده بل خو د طالبانو ویان سړو سیمو کې خلکو سره د مرستې لپاره ډاډ ورکوي دا هم تفصیل
روزانه یکون روز میشه یک 50 روپیه میشه یکون بسیاری روزای چم تر میرم زیب خالی
دا سړی د افغانستان په پلازمینه کابل کې پلاسي کراچي کې کار کوي هغه چې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي چې د خپلې اوه کسیزې کورنۍ یوازینی کفیل دی هغه وایي چې په کرایي کور کې اوسیږي او د ژمي لپاره د ډوډۍ او اوبو پیدا کول او د سون توکو چمتو کول یې پر اوږو بار دي
تر اوسه مې د ژمي لپاره د سونګ توکي نه دي اخیستي څوک قرض هم نه راکوي وګورم چې څه کېږي توکل په خدای هر څه چې وشول
د پلازمینې دغه اوسیدونکي په داسې حال کې د ژمي د موسم په درشل کې د خپل ستونزمن اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC په خپل ټویټر اکاونټ کې د ویډیوي راپورونو په خپرولو سره اعلان وکړ چې د افغانستان خلک پر روان ژمي کې له سخت فقر او سړو سره مخ دي د دغه کمیټې په یو ټویټ کې ویل شوی په افغانستان کې خلک د ژمي پر رسیدو اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دي د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم لیکلي چې د افغانستان خلک له دوه سترو ستونزو سره مخ دي د خوراکي توکو چمتو کول او د کورونو تودول ICRC دا هم ویلي چې په ماشومانو کې تنفسي ناروغي او خوارځواکي زیاته شوې ده د دغه ادارې لخوا د ورکړل شویو شمیرو له مخې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو کې چې د دغه کمیټې تر ملاتړ لاندې په درې دیشو روغتونونو کې درملنه کېږي، د سینه بغل تنفسي ناروغي د تیر کال په پرتله 55% زیاتوالی موندلی دی. د سره صلیب کمیټې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي د 2021 کال په پرتله 90% زیاته شوې ده. دغه کمیټې ویلي چې په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو او خوارځواکۍ د زیاتوالي لامل د کورنیو بېوزلي ده. د سره صلیب نړیواله کمیټه له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا په سوړ موسم کې له خلکو سره د مرستې لپاره د مرستندویه مؤسسو او طالبانو د حکومت د هڅو خبره کوي.
د مورد کومکا با مردم مؤسسات بین المللي و امارت اسلامي
لولا سره د مرستو په لړ کې نړیوال بنسټونه او اسلامي امارت دواړه هڅه کوي چې خپلې مرستې د هیواد په ګوټ ګوټ کې په ځانګړي توګه اړمنو خلکو ته ورسوي چې تر ډېره حده رسېدلي. د کډوالو وزارت، طبي پیښو سره د مبارزې وزارت او سور صلیب د ژمي په رارسېدو سره یې له خلکو سره مرستې کړي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته بېوزلۍ نوره هم زیاته شوې ده، ځکه چې د ښځو په ګډون ګڼو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او یا هم د هیواد پرېښېدو ته اړ شوي دي. که څه هم په دې موده کې مرستندویه بنسټونو تل پر خلکو د مرستو د ویش اعلان کړی، خو په وروستیو میاشتو کې یو شمېر افغانانو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د بېوزلۍ د شدت او له هغه څخه د رامنځته شویو ننګونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
او سم د اوکراین پر وضعیت. د اوکراین پوځ وی د روسي ځواکونو بریدونه د دونیسک او لوهانسک د سیمو په څو ځایونو کې په شا تمبولي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو ویلي چې روسیې پرون هم د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې ځینې ملکیان وژل سوي او په زرګونو نور یې تیارې ته کښېنول سوي دي. نور په دې راپور کې
د اوکراین پوځ وای په دونیسک او لوهانسک سیمو کې د هستوګنو پر نږدې 22 سیمو د روسي ځواکونو حمله په شاته مولې دي. د اوکراین پوځ لوی د لسیس په یو بیان کې وویل چې 13 ورځ اشغالګرو ځواکونو 23 بریدونه او 4 د میزایلو حمله وکړي چې 2 بریدونه په خارکیف کې ملکی هدفونه وشته دي. د اوکراین پوځ لوی د رسیز وویل د روسي د توپچي قواو بریدونه د دونیسک د سیمې پر بخموت او دویاوکا ښارونو متمرکز وو. د هغه په وینا موسکو هڅه کوي چې د هارکوف په ختیځ، کوپیانسک او د زاپوروژیا په جنوب ختیځ کې خپل تکتیکي سنگرونه پیاوړي کړي. روسیه د اوکراین د انرژي پر مهمو تاسیساتو هم 13 ورځې هوایي بریدونه ته دوام ورکړ چې د اوکراینی چارواکو په خبره یو شمیر ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبلا وخته. د اوکراین جنوبی ښار خیرسون چې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو آزاد کړی، د روسیې له برید وروسته بشپړ تیار وو. د خیرسون د اداري مشر یاروسلاو یانوشویچ په وینا په دغه برید کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې د خیرسون ښار پر مرکزي برخه پرله پسې 2مه ورځ ده چې بریدونه کېږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر وولکر ترک پرون خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې نور بریدونه به د دې سبب شي چې بشري وضعیت لا خراب شي او هم به نور خلک بې ځایه کېدو ته اړ باسي. ترک تېره اونۍ اوکراین ته له سفر وروسته پرون په جنیوا کې د بشري حقونو شورا ته په وینا کې وویل چې د روسیې بریدونو له مخکې د میلیونونو کسانو ژوند ډېر سخت کړی او که نور بریدونه هم وشي دا به بشري وضعیت لا هم خراب کړي. هغه په اوکراین کې روانه جګړه نه ختمیدونکې تراژیدي او ناورین وباله. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر دغه څرګندونې داسې مهال وکړي چې نوموړي په رسمي توګه خپل راپور د شورا ته وړاندې کړ چې په کې روسي ځواکونه پر اوکراین د یرغل په لومړیو ورځو کې د لږ تر لږه 441 ملکي وګړو پر وژلو تورن شوي دي. موسکو پر ملکي وګړو د بریدونو خبره رد کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
بریتانیا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو لخوا د بشري سرغړونو په تړاو پر دوی د لګول سویو تورونو څېړنې پیل کړې دي. د دغه هیواد دفاع وزارت د ډسمبر پر 15مه یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دغه څېړنه د 2010 له نیمایي څخه د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو د فعالیتونو په تړاو دي. دا هم راپور
دغه مور چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ادعا کوي چې زوی د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې 9 کاله وړاندې بهرنیو ځواکونو وژلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د زوی د وژل کېدو وروسته یې ژوند له سختو کړاوونو سره مخ شوی دی.
ښه بچي او پر مامانې وګوله د غریبۍ او د روزانۍ او د بزګرۍ لاره پاتې ده، لاره پیدا کېدل ده، لاره پیدا کېدل غم پر ده. دغه زوی مې شهید شو، دغه دوی کونډیانې او یو ځنې په یو کور کې اوسېږو، هغه زوی مې شهید شو، په شهادت ورسېدی بمبار پر وسو.
دغه مور سره لدی چې د امنیتی ستونزو له امله د خپل زوی په اړه زیات معلومات نه شریکوي، خو وایي چې نوموړی هغه مهال د بهرنیو ځواکونو لخوا ووژل شو چې په کرونده کې کار کاوه. سره لدی چې دغه مور ادعا کوي زوی د بهرنیو ځواکونو لخوا په هوایي برید کې وژل شوی، خو دا کرنه ده چې نوموړی د کوم هیواد پورې اړوند بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د برټانوي ځواکونو تر ټولو لوی اډه د باسټن په نوم په هلمند ولایت کې له تیرو 2 لسیزو راهیسې پراخ فعالیت درلود. استاد د برټانیا د وزارت په افغانستان کې د خپل ځواکونو لوري د دوی د ماموریت پر مهال د تر سره شویو سرغړاونو په حق له د لګیدلو تورونو پاړه چېړنی پیل کړي. د دغه هیواد دفاع وزارت د دسمبر په 15مه د یوه خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې برېټانیا په افغانستان کې د خپل ځواکونو د سرغړاونو د تورونو د چېړلو لپاره خپلواک قانوني چېړنه پیل کړي ده. د وزارت په خبره کړي خبر پاڼې کې ویلي دوی د برېټانوي ځواکونو د ناسمو کړنو پاړه مطرح شوی تورونه چېړي چې پکې د خلکو قصدي نیونه هم شاملېږي. سره لدی چې د برېټانیا دفاع وزارت په ښکاره نه دی ویلي چې دوی په دغه څېړنه کې د ناسمو کړنو او سرغړونو کوم ډول عوامل څېړي، خو د برېټانیا په ګډون د امریکا، استرالیا او څو نورو بهرنیو هیوادونو یو شمېر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره وو، د خلکو په بې ځایه ځورولو، هدف ګرځولو او نیولو تورن دي چې لا یې هم په اړه پلټنې روانې دي.
د افغانستان د صنعتکارانو اتحادیه وایي په کابل، پکتیا، خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې د برېښنا د نه موجودیت له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. د دې اتحادیه مشر وایي چې دغه فابریکې که وتړل سي شي 1500 کسان بیکاره سي. په کابل او نور ولایتونو کې د فابریکو مالکان وایي که د اړتیا وړ برېښنا ورته ونه رسېږي دوی به خپلې فابریکې کاملا وتړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
نورغه د کابل د پلچرخی د سړک نه په سیمه کې د پلاستیکي بوټانو او چپلکو د جوړولې و فابریکه لري. وای د برېښنا نشټوالی د دې په کار کې منفي اغیز کړی. نوموړي د پنځم پورز ازادي رادیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښت چې د برېښنا شرکت ژر تر ژره د برېښنا ستونزې حل کړي. حاجی شمس د کابل په صنعتي پارکونو کې د زیاستیل د فابریکې مسؤل هم ورته شکایت لري. هغه وویل په ورته وخت کې د افغانستان په تولیدي فابریکو کې د صنعتکارانو اتحادیه هم دا ټول ستونزې مني او د فابریکو د وضعیت اندېښمن دي. د دې اتحادیه مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل که دا فابریکې وتړل شي نو ښایي 1500 کسان وزګار شي.
په کابل، پکتیا، خوست او ننګرهار کې 1200 فابریکې د برېښنایي ستونزو سره مخ دي. له اسلامي امارت غواړو چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. که دا تولیدي سکتورونه وتړل شي ډېر خلک به بیکاره شي او بازار به له لاسه ورکړو.
خو د برېښنا شرکت مسؤلین وایي اوس مهال د برېښنا تر ټولو ډېره برخه صنعتي فابریکو ته ورکړل شوې ده. د شرکت ویان حکمت الله میوندي ازادي راډیو ته وویل
موږ دا برېښنا پر درې کټګورۍ تقسیم کړي. اغه زیاته برېښنا په اوسني حالت کې موږ صنعتکارانو ته ورکو. په دوهم قدم کې موږ دولتي دفاترو روغتونونو ته ورکو. په درېمه کټګورۍ کې موږ استوګنې ساحو ته ورکو. یعنی په دغه حالت کې ډېره برېښنا موږ دوی ته.
خو ښاغلي میوندي ونه ویل چې دغه فابریکو ته د ورځې 2 ساعته برېښنا ورکول کېږي. د افغانستان د صنعتکارانو د اتحادیې د معلوماتو له مخې اوسمهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 15000 تولیدي فابریکې شته چې له دې ډله 1 لس تنه په کابل کې فعالیت لري.
په کندهار کې د یو کور څلور کونډې مېرمنې کندهار کې په یو کور کې څلور کونډې اوسېږي چې دا مهال په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. دغه څلور وړه کونډې 15 اولادونه هم لري او وایي چې په یوه کرایي کور کې ژوند کوي او د جامو، خوراکي او سون توکو د رانیولو توان نه لري. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
دا تلس کال نو نس کال کې ډیر خپل کوند
د بی سرپرست میرمنو کور دلته څلور واړه یو ځای ناست کوندي چې یوې خواشې دوی مژندي او یوې هم خورځه ده په یو کرایسي به کور کې وسیږي
غزوی مشید څو دغه دوی کوندي نه یو ځای په یو کور کې وسیږي غزوی مشید څو په شان
بیبي جان د تیر درو کال رئیسی په دې کور کې د ځان په شمول د څلور کوندو او پنځو ایتمانو پالنه کوي د غې خاوند مخ کې خو یو ځنۍ زوی درې کال وړاندې په یو هوایي برید کې وژل شو چې دوام ژوندې کوندیان او دا غ څلور ایتمان ور پاتسول بیبي جان وايي د ګټي بوټي هیڅ سرچینه نه لري او ژوندې لکړاونو ډاک دی
ورور دا دی چې مې د ساسه د قسم ته مې ویني یخ مور ریج دی نه د ور وسلر نه د شت وس نه د ډوډۍ وسلر یخ مړ کړل شي نه ست دغه نش پر ځان یو چې کښنان مو مریضان دي دای دي د برای راس نه جوړې پکې یو افغاني نه لر مش غواړ شي مسلمان هر مسلمان چې دی چې زمر سره کومک وکړي زمر سره مرسته وکړي
د بیبي جانی داد به کندسی به مژندې د محل په یو کور کې د خلکو د کالوی او فرشونو د منځلو پرته نور کاری فرصتونه نه لري او د شپې تیرولو لپاره یوازنې هله مرستندوی بنسټونه ته ده
یو کوم کې او دغه تخم ژوند ضرورت لري ورور چې سره وسه مثلا ور اولاد دي تو می زمند د به منور دي دا منور دي زمونال ملته د مور کړ کې ورور نو زم دغه موږ کومه کې دا شته ضرورت لري چې موږ سره وسه
راسي ماته وای راسي زموږ د کور کار کوي خالی را پر غالي را پر زور زم د غالي پر شنو د شان سر پر بیا یو نیم سال یا 200 را کې د غاز یا د کور مصرف یو شی په کوم را ک بي خي مو ژوند بي خي دغه دي ورور بي خي مو دغه مرس دغه را ک
فرشتہ د بیبي جان خورزده د غې خاون بیا د ونیم کال وړاندې د خپل ټیکسي موټر سره یو ځای د کندهار نیمروز پر لار لا درکسوي او دا د خپل ماشوم سره یو ځای د خپل کونډې خاله بیبي جان سره وسیږي
خاون می د موټر چلووي ټیکسي چلول د نیمروز د کندهار تکلی او رکلی د دربسته موټران به ول قرار د موټر سره غې پرکس اوس نه د نیم کال کې چې غې پرکس او زرالن د خاله سره وسو وسېرم او یو لیوار می درلو دی غره ته ول ولاړ سه د خاله سره د کښنه زما ستات تاسو ما سره نه دی راوچې ته په کور کې زما سره را سره هر وخت می ورور پیدا س بیا ور سره راسه بل زرالن د خاله کری راي سره د خاله سره وسېرم د کور کرایه او د ژوند خپل خرص می جلا دی
دا څلور واړه کندې په یو کوچنی کرایسي به کور کې وسیږي چې د کړهونو ډک ژوند تیروي دوی روان جمیته سخت ورختا دي اوایي نه خوړل لري نه جامع او نه هم د بخاري لپاره د سپنتو کې
په کونړ کې د مالټو بڼوال وایي چې د تیرو کلونو پرتلې حاصلات زیات سیوي او بې هم مناسبه ده په دې ولایت کې په تیرو کلونو کې پر شاوخوا څلور زره جری پمځکه خلکو د مالټو باغونه جوړ کړي دي چې اوس یې ډېری حاصل ورکوي دا هم په ډېر جزئیات
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله هنی فزادی راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې د ولایت په یو شمیر سیمو کې پر څلور زره جری بزمکه د مالټو باغونه جوړ شوي چې سکالې په زرګونه ټنه حاصل ورکړی دی
څو د پاسه په څلور زره جری بزمکه باندې دغه باغونه جوړ دي نو په نسبت د نورو کلونو سکال حاصلات یو په لسه سوا شوي دي او سکال تقریبا سره پاسه څلور زره ټنه مالټي چې دي دا حاصلات ترلاسه شوي دي او بازارونو ته وړاندې شوي دي د کونړ مالټې یو خو طرف ته خو ډېرې مشهور دي او خوږې دي او بل دا چې دغه مالټې چې تر اوسه پورې په افغانستان کې نه کېدلې او د ګاونډي هیوادونو نه راتلې الحمدلله اوس دغه کونړ مالټې دي چې لر لر ولایتونو ته انتقالېږي
ښاغلی حنیف وایي د کرنې او مالداري ریاست د مرستندوی مؤسسو په مرسته غواړي چې په کونړ کې د مالټو او ډول ډول میوه نور بڼونه هم جوړ کړي د کونړ په شیګل وټپور او نور ولسوالیو کې په سلګونه کسانو په خپل ځمکو کې د مالټو باغونه جوړ کړي چې ډېرې پر حاصل ورکول راغلي او بڼوال ترې خوښتي د شیګل ولسوالۍ د شینکوړه کوسیدونکو بڼوال جاوید
تیر کال په فرتله سکالی ښه حاصل کړی دی د ورځې ډیر څولې خو کاټنه دغه مالټه چې دغه زه خرڅومه د منډې نه هم دغه راځي نفر راځي او د مالټه اخلي او د ریړو لاسګار لو نفر چې کوم دي دام راځي او دغه مالټه اخلي ډیر ښه مارکیټ لري زه د الله تعالی نه فدی باندې خوشاله یم او راضی یم
په کونړ کې په داسې حال کې د مالټو باغ لرونکو له حاصلاتو خوختي چې په تیرو کلونو کې په یاد ولایت کې د شپتالانو زیړو املوکو، غوزانو، نارنجانو، لیموانو او نورو میوو په سلګونو بڼونه جوړ شوي چې ښه حاصلات ورکوي او هر بڼوال ترې په سلګونو زره افغانۍ عاید ترلاسه کوي. د کونړ ترڅنګ ننګرهار کې بیا پر 2000 جریبه دولتي ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي او چارواکي وای سږ کال به پر 15000 جریبه نور دولتي ځمکه هم د مالټو نیلګي کې نوي. د یادولو ده چې د ننګرهار